نگهدار. پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دولس بجې شوې. احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شای د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې د رشتر په کچه 6.1 زلزله شوې ده. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویلي دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونر، ننګرهار، پکتیکا، غزنی، بادغیس، فراه، بغلان او هلمند په ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د 50 سرتیرو وژل کېدن منلی دي او زیاته کړې ده چې د کونړ، ننګرهار، غزنی، بادغیس، فراه او بغلان په ولایتونو کې پوځي عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او سیل ګڼ استوګن ځایونه تخریب کړي دي. تر دې مخکې راپور ویل چې هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه کوچنیان مړه سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
متاسفانه
سیلاب تو اکنون سبب مرگ دی. وای لبه د مرګ دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو کوچنیانو د مړینې او همدارس د شار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زیاتو مالی با زیانونو لامل سوی دی. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو کوچنیانو په ګډون ټول څلور کسان مړه سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 8 کسه ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ ناوخته د شمټک په سیمه کې رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې وژل سوي او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې د پیښې څرنګه رامنځته سوې ده. ټاکل سوی چې د پاکستان په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغو څرګندونو وروسته چې وی ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده. افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلا مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د بهرنۍ چار وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنۍ چار وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وسوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون سي. د افغانستان د بهرنۍ چار وزارت وایي سبقت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي پاکستانیانو له خپل پخواني دریځ څخه پر شا سوي دي، نو ځکه په دې اړه له ډیرو بحثونو او سلا مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطې تعبیر سوي وې. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوسم یو څو بهرني خبرونه. د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزلې مرکز د پار موشیر ټاپو د مرکز په ختیځ کې 270 کیلومتره لرې و او شدت یې د رشتر په کچه 6.1 بلل سوی دی. دا سیمه د روسیې په جنوب ختیځ کې د لرې ختیځ په کام خطاکا ټاپو کې پرته ده. که څه هم د زلزلې ټکانونه په ګڼ میشته سیمه کې احساس سوي، خو دمګړۍ د مرګ ژوبلي او زیانونو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی قراردادی د محرمو اسنادو غلا کول منلی دي. نوموړی دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې یې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا واورول سي. 45 کلن هارولد ټي مارټن د مارچ په 28مه د بالټیمور په یوې فدرالي محکمه کې پر ځان لګېدلی یو تورې ومانه. مارټن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره هم کار کړی او دا امنیتي تضمین یې درلود چې ډیرو پټو معلوماتو ته لاسرسی لري. نوموړی 2 کاله مخکې د هغه څه لپاره نیول سوی و چې شایي په تاریخ کې د محرمو اسنادو لویه رسوایی وي. نوموړی له 2016 کال اګست څخه د امریکا د فدرالي ادارو په توقیف کې دی. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ویلي کله چې په 2016 کال کې د دې سړي پر کور په بالټیمور کې چاپه ووهل سوه نو د اسنادو بستي او د 50 ټیرابایت په ظرفیت د برېښنایي اسنادو د زیرمه کولو وسایل یې ترلاسه کړل چې پکښې د محرمو اسنادو په شمول حکومتي اسناد راټول سوي وو. څارنوالانو ویلي د مارټین دې کار دښمنانو ته د امریکا د ډیرو پټو معلوماتو د رسوایي خطر رامنځته کړی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي افغان حکومت به سقوط وکړي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې مونږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر وایي چې سیل ځپلو سره به مرستې وشي.
ترورې کمیټو چې جلسه دایره کړې ده، تیمونه را لېږل شوې ده چې هغه مشخصه څاروي ته یا تلفات او خسارات نتیجې معلوم کړي.
د زمارایا زما حق په پروګرام کې مو دا مسله چړلې.
د ټاکنو ځندیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی 3 ټاکنې یا 4 ټاکنې یو ځای مدیریت کړي چې اوس 3 ټاکنې سولې.
تر 2 بجې له ازادي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې مونږ نیازمن یو زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولار دي، مونږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې مونږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بی له شکه چې په دې کې ملګری ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دی د افغانستان د مسایلو لپاره د ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري دغه نوی ماموریت په خپل مرستو باندې ودرې خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنگ ورکړي دغه نوی رنگ باید د مرستو او د بسپن په سر باندې وي بې له شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي خارجي مرستې کمې شي او یا ودرېږي د نظامي پرمختګ یا خپله د نظام د ټینګښت لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سادات په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هېواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هېواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بدخشان په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان په یو شمېر شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویراله هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,22,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس تر دې خبرونې لږ مخکې ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی، فرا دی او هرات دی. په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او اضطراری کمیته پکې جلسه دایره کړې ده. تیمونه را لېږل شوی ده چې هغه مشخصه سروي کوي او تلفات او خسارات نتیجه معلومه کوي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې یعنی تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملي متر باران ورېدلی دی. د هرات د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي غوریان سندجان او کوهسان کې تلفات اوشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډیر کورونه اغیزمن کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ، فاریاب، فراه، هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د نامنویو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي. نن له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والی مو په دې خپرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې له هغه د نورو موضوعاتو تر څنګ د سیلونو په ارتباط پوښتنې وکړئ. که ستاسو په سیمه کې سیل راغلی وي کیدای شي چې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول تاسو والی مخاطب کړئ او د خپلو خلکو لپاره مرسته ترې وخورئ. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګ د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې په خو د پوره استفادې وړ نه و په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونی د پنځمه پورز پر نویو اواسری اداري وسایلو پر مختللی ټکنالوژي او نورو کاری لوازم باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې چې په خو په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاری چاپیریال د نشتون له امله کوم ستونزې محسوسولی وویل
تر ټولو نه زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېدی چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسیدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان ویل
واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغه خپلو ستونزو د حل لپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانڅه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسني اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات چې کوم دي دا بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو نه هم دا غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې همدغه خلکو ته اسانتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سر و سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
د امریکا د متحد ایالاتونو یو چارواکی په آسیا کې ده چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارډ په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. سالم محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده، په سټوډیو کې راسره ده. صالح صاحب، د امریکا د حکومت کومي چارواکي دا څرګندونه کړې دي؟
بلې، ډېره مننه. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډل کرنن جمعه په سنگاپور کې وویل چې راتلونکي اونۍ به د ماليزیا، سنگاپور او هندستان له چارواکو سره په غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړي. منډل کر ویلي چې دا ډېره مهمه ده، دغه هیوادونه بېلابېل لیدلوري او دریځونه لري چې د ایران رژیم د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره کاروي. د امریکا حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو ترسولو هدف ټاکلی دی چې له واردونکو څخه غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سي. امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو څخه د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې دغه هیوادونه کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. البته د دې کار هدف دا شول سوی چې د دغو هیوادونو اقتصاد زیانمن نه سي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډل کرویلی چې دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي چې تیره اونۍ مو هم د اټومي ساینس پوهانو او ادارو په وړاندې اقدامات کړي چې د غرض د نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې هم اقدامات سوي چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو په معامله کې د دې خبره چې شریک وو.
بله سالی صاحب، امریکا تیره اونۍ پر ایران د یو لړ اقداماتو اعلان کړی وو، کاوریدونکو ته په دې اړه لږ معلومات وړاندې کړئ.
بلې هغه سې چې تاسو یادونه وکړه، واشنگتن تیره سیشن به اعلان وکړي چې یو پراخه شبکه یې شنډه کړي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر یو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې انتقال کړي دي. چارواکو دا کار په ایران د امریکا له لګول سویو بندیزونو سره په ټکر کې بللی دی. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو تازه بندیزونه اعلان کړل چې د دې شبکې برخه ګڼل سوي دي. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډېره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن منډل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای چې غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونایي چارو، مالی او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډل کرتر د مخکې اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداري ورکړې وو. د ځنګړي هدف لپاره کارول کېدونکو موټرو په اړه هم خبرداري ورکړې وو چې له تهران سره د تجارت اجازه ورکول سوي دي، خو دا کار د امریکا له بندیزونو سره په ټکر کې بلل سوي دي. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریز خپل کړی دی. ویل سوي چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده، او د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. خو ایران د ټروریزم د مالی ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامی اهداف لري. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. شي برسه
مننه سالی صاحب، و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي دي چې مالیزیا، سنگاپور او هند وهڅوي چې پر ایران د تیلو د پلورلو باندې لاس ونیسي او له دغو نه تیل وانخلي. البته د راپورونو له مخې هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له ایرانه ډیر زیات تیل اخلي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې ولې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاتل ویدل دي، آیا دا سمه پریکړه ده، ستونزې سری او ګټه په څه کې ده؟ په تفصیل به دا د زما رائے زما حق په پروګرام کې واوري. د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم بشای په دې خاطر جریمه یا لکوسو سره لراتون کې لوبه محروم شي چې ویل کیږي د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم په جنو تور پوسټو لوبغاړو یې ملنډ وهلې دي. ل مونتینګرو سره تیر دوشنبه د لوبه پر مهال د انګلستان جنو لوبغاړو شکایت کړی وو چې په تور پوسټو لوبغاړو باندې خلکو ملنډ وهلې او تعصب ورسره کړی دی. د مونتینګرو د سپورت وزیر نیکولا یانوویچ ویلي که چا کومه ناسمه خبره کړې وي د یې پکلک غندي. په دې اړه نور تفصیل د سفیو لاستان اکسی پر راپور کې.
د 2000 کال د اروپایي ملتونو د فوټبال جام سیالیو په غوراوي دور کې د انګلستان او مونتینګرو ترمنځ تر شوې لوبي وروسته ځینې لانجې رامنځته شوې. د انګلستان د فوټبال ملي ټیم کڅام 15-1 کوربه مونتینګرو ماته کړه، خو د رپورټونو په اساس د بالکان حوزې په دغه هیواد کې د انګلستان له تورپوستو لوبغاړو سره تعصبي چلند شوی.
It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal.
د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړي رحیم سترلینګ تر ګول وروسته خپل غوګونه کلک نیولی او وروسته یې وویل د دې لپاره یې غوګونه پټ کړي وو چې نجات پالونکي غوګونه وانوري. که څه هم د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم روزونکي لیوبي سات ماکویچ او نورو چارواکو له لوبي وروسته په انګلستاني لوبغاړو د ملانډو او توکم پالونکو غوګونو خبره رد کړه، خو دغه هیواد د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه وویل د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوئفا ځینې ډیسپلیني کارونه پیل کړي. خای په دې اساس مونتینګرو راتلونکي جون میاشت له کوزوو سره له لوبینه یا قسمن یا هم په بشپړه توګه محروم شي. د مونتینګرو د سپورت او ځوانانو وزیر نیکولا یانوویچ پرونو ویل د انګلستان او مونتینګرو د ملي ټیمونو لوبه د غنو هیوادوالو په خورا لیوالتیا وکتله، خو اوس د شوی دی پیخې د لویولو هڅې روانې دي. هغه ویل کچا ناسم غګونه کړی وي د غندې. کچیرته کومې ډلې خلکو ناسم غګونه کړی وي، زه د حکومت او د سپورت او ځوانانو وزارت پاس ستاسو شدید غندم. د یو پخوانی ورزشکار او اوس د سپورت او ځوانانو د وزیر په توګه بهرنیو ادباو ته دا هم وایم چې زموږ په هیواد کې به توکم پالنه، قوم پالنه او افراطي وطن پالنه ځای ونه لري.
شوینیزم
او ناسیونالیزم. اخو د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم مدیر ګاریت ساوتګیټ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له شک پرته داسې یو کار شوی او دا کار د منلو نه ده. که څه هم کله کله نجات پالنه او افراطي ملت پالنه په ورزشونو کې لیدل کیږي، خو ورزشي ادارې د دغو چلند چلندونو په وړاندې تل قاطع اقدامات کوي او ځینې وخت د دې کار عاملین له لوبو د تل لپاره محروموي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. نن له 2 بجو تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، حیات الله حیات، چې تقریبا تازه په کندهار کې کار پیل کړی دی. له خلکو سره د رسنیو له لارې تر دې مخکې ځینې ژمنې هم کړې دي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. دغه اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لرئ او یا یې په موبایل کې لیکئ، د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ورو ورو ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې د 0999 203 1540، بل شمیره د 0998 202 555. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540، بل شمیره د 0998 202 555. په امریکا کې بې چلوونکي بسونه چلی شي څه رقم؟ تفصیل له اسمت ساروان.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رایډ نومیږي، په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی، ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي، چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د شاروالي لخوا 4500 نیالګي کښېنول سوي دي او شاریان او شاروالي باید په ګډه سره د دې ساتنه وکړي. د نیالونو د کښېنولو په برخه کې عبدالرحمن له کابل لیکلي دي. حکومت او یو شمیر نورو مؤسسو نیالونه کښېنولي دي، خو په تیرو کلونو کې خلکو دې ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. البته د ده په وینا تیر کال بیا هم شو، خو تر هغه پخوا به خلکو دې ته پاملرنه نه کوله. امید له پروانه پر استولې سمس کې لیکلي دي. په پروان کې د پسرلي له رسېدو سره په امید له پروانه لیکلی دی. په پروان کې د پسرلي له را رسېدو سره اوس بیا خلکو میلو ته رامخه کړې ده او له کابله د جمعې په ورځ باندې ډېر موټر را روان وي او میلې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره په راستولې اس ام اس کې لیکلي دی، د برق پایې راغلی دی خو برق درک نه لري. چارواکي باید دې ته توجه وکړي. البته د لیکلي دی زمانو مې هټ کړی دی چې توجه ورته وکړي. زه به ستا اس ام اس ته توجه وکړم او حکومت به هیله ده چې دې موضوع ته توجه وکړي. عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالي لیکلي دی، د امریکا او طالبانو خبرو ته خوشبینه وي، باید هر اقدام وروسته له هغه ترسره شي چې افغان ولس او حکومت ورته لبیک ووایي. زبیر پر استولې سمس کې لیکلي دي، د طالبانو او امریکا خبرو ته خوشبینه وي، خو دا خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو سره خبرو ته حاضر شي. محب الله قلمیار له میوند ولسوالي پر استولې سمس کې سیلونو ته اشاره کړې ده او د لیکلي سره خلکو سره مرسته وشوه، خو ځینې خلک کورونه هم نه لري. البته دا سمس ډیر سم نه لوستل کیږي. حیات الله وحدت لغزنی لیکلی خدای دی وکړي په افغانستان کې سوله راشي او سوله کې ټول افغانان هوسا ژوند وکړي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکي باید د شپې عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوي او ګڼ استوګنځایونه تخریب سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي دي. ټاکل سوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د جمعې په ورځ د روسیې کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه شپږ اشاریه یو زلزلې ولړزولې. د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادی د محرمو اسنادو د غلا کولو په قضیه منلې ده او دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې دې سړي ته د نهو کلونو بند سزا ورکړل سي. او د امریکا د بندیزونو یو لوړ پوړی چارواکی په آسیا کې ده او هلته پر ایران د فشار د زیاتولو هڅې کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د زما رایه زما حق په پروګرام کې اوریدلی شي. دغه انتخابات ولې د دریم ځل لپاره وځنډېدل او ایا د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي؟ په دې اړه تفصیل د زما رایه زما حق په پروګرام کې د پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځنګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهوری ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولوېدل او آیا د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي کنه؟ خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کېږي انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ولسمشریزو کاندیدانو وروستی لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او څرګندونې کمپاین نه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاین نو اپیل کړی دی. تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې
انتخاباتي مسایلو پورې اړوند د ولسمشریزو انتخاباتي ټیکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو دغه اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یو کړنه هم په کمپاین کې نشمیرل کیږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نوي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نوماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هیڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغه پروسې پر شفافیت خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته اتلس کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټیکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤول محمد نعیم اصغری وایي
دیده میشه که دری او آخر بعضی از تکت های انتخاباتی
دوائی لیدلکی گی چه پا دی ورستیو که زین انتخاباتی تکتونه ده سوله لپروسه نه دیوی وسیلی پا تو گکار رخلی و مخکل وقتی غیر قانونی کمپاینونه پیل کرده
آغاز کردن.
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. تر اوسه هم د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان شوی، بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله. دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاتل ویږي، عوامل یې څه دي؟ ایا د جمهور ریاست د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کیږي کنه؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم را بللي وو، خو بحث ته څوک حاضر نسول. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. مروه جان، که په درته وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وغځوله، تر شې څه لاملونه پراته دي؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته، زموږ په بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولای درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي، چې اوس درې ټاکنې سولې او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وي. د بودیجې نشتون، له بلې خوا په قانون کې تعدیلات چې راغلي دي، ټول دغه ټاکنیزه پروسه باید الکترونیکی وي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم ایم ډی آر ته اړول، د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې، دا ټول د دې لامل کېده چې ټاکنې باید وځنډیږي. همدغه عملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولای په 9 د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو. اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلې دي تر اوسه پورې. دا له تخنیکي اړخه یې که وګورو کمیسیون نسو ګرمولی، ځکه په ډېر حساس وخت کې دي. کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل شوی ده. تر اوسه پورې په دې بوخت دي چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید له خپل سره چپ کړي او هغه ته یوه د حل لاره پیدا کړي. نو تر اوسه په داخلي اصولو مصروفه دي. تر اوسه د بایومیټرک مسالې موږ اندېښمن کړي یو، او اندېښنه له دې نه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نه سي، ځکه کمیسیون وعده کړې وه چې یوه کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره، داسې یو تقویم به جوړوي چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نه سي، لکه تیرو ټاکنو غوندې چې هر ځل به مخکې تلل، بیا چې د دې دا کار نه کیږي له سره به تقویم نقصې ده. ویلي چې دا آخر تقویم ده، مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشتون او هغه اصلاحات چې نړیواله ټولنه شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره، کمیسیون د دې اصلاحاتو د راوستلو ظرفیت نه لري تر اوسه پورې.
قدر شله تانه پوښتمه، په دریم ځل باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله، ظاهرا دوی وایي چې امنیت، همدارنګ د بودیجې نشتون، خو د تاسو له نظره، تاسو د ټیم له نظره، د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي؟
ښه، اول خو تاسو ته او ستاسو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي، ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوی دی. د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړای شي. د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم ولس ته نه ده ورکول شوی چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شوه چې موږ او تاسو ټاکنې مدیریت کړو. زموږ او تاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډیره بده تجربه هم دا اوس په عامه ذهنیتونو کې موجوده ده، او ونه شو کولای چې موږ د شفاف و عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله ولس ته وړاندې کړو. یو یې دا لامل دی. بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو په رابطه باندې تر شک لاندې ده، تر ابهام لاندې ده، او ټاکنې د یو خاص مبهم او مرموز پلان پر اساس باندې در حریزی که گی و مختزی
و بکر کرده گی در مرموز واضح که، یعنی چه مطلب؟
دقیقا تاسو گوره یو بحث چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې بحث درلودو چې هغه د بودیجې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نه رانیولې بیا تر ده نوی سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایریدل، دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرحې هم وې چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو ته ور وړاندې کړې وې. او مشکل هم دلته دی، کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کیږي، کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولسته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي عذاب سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي، د پردې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې دغې نه وروسته انتخابات ځنډول کیږي، چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای، زموږ ټول ولس چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوی. او دویمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده، اول ځل باندې داسې طرح وړاندې شو چې څلور انتخابات دې په یو ځای باندې وشي، کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلی ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسی جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري، نو طبعاً چې نشي کولی چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي. دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډېر تفصیل ته ضرورت لري. موږ او تاسو په ډېر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازی کولی شي چې حالت متشنجه کې پروسی مختلطی کې او د په پایله کې د مهندسۍ دپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت دوی دپاره پلاش ورسي پلاس ورشي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګه ویندویان هم راغوښتي وو تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونې وکړي، خپل دلایل وړاندې کړي. خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی رسنیو ته زیاتره وخت نه ځي، خو بیا هم په هر صورت باندې مروه جانې مخکې قدر شاید دونه وکړه وای ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي، که د ظرفیتو په اړه باندې راته وای واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي څخه مسله روانه ده لکه قدر شاید ورته اشاره وکړه.
ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبری خوښولې د قانون پر اساس همدغو احتمالي نماندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا ورمعرفي سوي وه. هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تیرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نوماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان. یوه مسله د دوی سن ته یې نه دي کتلي، د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي. له ټولو مهمه خبره دا چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند حال دا چې په قانون کې راغلي غیر حزبي کس باید وي. هلته
یو وضاحت زه غواړم ورکړم، کله چې څو کمشنر ټاکل کیږي قانون کې داسې وضاحت ده دوی به اغړیتوب له اړوند ګوند نه پرې کوي. اوس کمشنر دا
اوس پرې کولو موضوع نه رامنځته شوی، دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبي کس وي، یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغنه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو، وایو چې ما استعفا ورکړه، هغه فکری تړون چې موږ دوی سره لرو، عقاید مو یو شی دي او ځان مدیون د دغه سیاسي ګوند حسابو، دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نه سوال کولای په یو کاغذ دا نه حل کیږي. تر ډیره حده پورې دغو احتمالي نماندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپل منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته د واستازي په سترګو دوی ګوري، نه دی کمشنر او دی خپلواک انسان په توګه چې هغه باید ټاکنې مدیریت کړي. دا خبرې هم رامنځته شوې. نو اوس هغه څه دي چې دا وسول اوس کمشنران راغلي دي، تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي، د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو، ځکه هغه نتایج هم چې د پنځو ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې دوه کسه یا درې کسه یې فرق پکې راغلی دی، نور هغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور نو موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي. ټاکنې د ولسوالیو شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته له غنه کولی سو یو سم کار یې چې وکړي، بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې. حتی تجربې 15 کلنې د مدیریت او د رهبرۍ په برخه کې چې قانون کې راغلي وي هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دي نیولي. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ژوند کې شاید یو ځلې د کمیسیون دروازه یې هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلی ده کمیشنر سوی یا هم رئیس ده او د ټاکنو مسؤلیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو په رابطه او د که اجازه وي صرف د یو وضاحت ورکړم چې ټاکنې د اعتماد په نتیجه کې منځ ته راځي، اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي. او د اولس د اراده او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی لپاره څوکۍ یا د دوی لپاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې مستر زده، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې مستر زده. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیدن متضرره شوې ده او متضرره
ده. په دې قطع کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدان ورته رایه ورکړې او احزاب
رازم امدې خبرې ته رازم
د اړوند بنسټونو د وړې شفاف پروسه و
زه رازم د حالت تر رازم چې مخکې د میلمنې محترمې خبرې وکولې. د دې لپاره چې دا متضرره شوی حالت او دا متضرره شوی اعتماد بیرته په وجود راشي، دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب، ټول سیاسیون، مدني ټولنې او حتی نماندان هم په دې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دا د نظرو بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو همدارنګه د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي، کمشنران نه ویسي. دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور ریاست غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله، اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو، نوي قانون لرو.
زه اول د نظرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم. دوی تر خپله وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلې پروسې څخه نظارت وکوي. دولس غوښتنه تابند، دولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د اولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، دولس غوښتنه دا وه چې حکومت د مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي هغو دنن په دې باندې ډیر مفصل بحث ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بولو کوشش درلود او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې، د بودیجې په تامین کې، د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیات مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې کورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې قدر ته وایي چې کمپاینونه کیږي که نه کیږي د ځینو کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د شان نوم نه اخلو، که د حکومتي چارواکي، که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره د حکومت څرګندونې چې کېږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي، ځینې وخت لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپل کمپین بلل کېږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نوماندانو څخه چې 13 کسان دي، په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه یې چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، که نه یې کمیسیون باید خپله موضوعي
کړي. کمپاین بلل کېږي په اوس وخت کې
هر هغه وینا چې دوی یې اوس رامنځته کوي او وایي چې ډیری نوماندان موږ همدا اوس وینو چې دوی کله یوه ناسته کېږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپل یو کمپاین نه. نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سو بیا یې څه وخت کوئ؟ د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کېږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي، د خپل خلاف د قانون ده، راځي چې فلانی ټکټ داسې کړی دی او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم، کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي، په دې کې د حکومت لاسته. د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت وه، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې له غنه د ګزینش یا د غوراوي کمیټې پر عهده درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت دا کمشنران ټاکل، نو په هغه کې هم ستونزه درلوده، د افغانستان ټولو خلکو سیاسیونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي، د دوی صلاحیت ډیر ده، نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول. له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې د دغه تعدیل سوي قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي، نو په هغه کې استثنا دا چې ولسمشر خپل زیناف د قضیه عزت ک دلته به نو ټیکټونه ټاکنیز د سرستونز لري چې ولسمشر باید ټول عام او تام صلاحیت ونه لري دی ټول ته سهم ورکړل سمګم دوی وسم ستونز لري زه فکر کوم لکه سم ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي هم ټاکنیز ټیکټونه ته او هم به زموږ اعتبار په دوی ډیر سي ځکه دا کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري نو د دوی لخوا د نق د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف د مخکنه شي
خاطر شه دغه پښتنه بیا وزلتانه پښتم آیا اوسنی وخت کې کمپاینونه روان دي کنه د جنو ځانګړیو کړیو جمهوریت کاندیدانو جنو سیاسي جریانونو لخوا البته د حکومت لخوا تاسو محسوسوي احساسوي تاسو
د مخکله وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پر اړیکه باندې فعالیتونه تقریبا لکال څخه هم ډیر مخکې د حکومت لخوا روان شي وو تاسو تیر ورځ ځین مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې ورسته پاتې دي د کمپاینونو د مدیریت په مخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي ولایتونو د تشکیل بحث جديږي چې دا هم د نظیرو بنسټونو او هم د سیاسيونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیره متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشو چې ملي فکر باید ولري حکومت هم باید همدغه یو ملي فکر ولري چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوی ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا و چې ټاکنې وزن دي ټول نوماندانو د دې لپاره تیاری درلود چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي دا غیر لپاره منابع په نظر کې نیولې وي دا غیر لپاره ظرفیتونه ایجاد کړي وو یو پلان چې د دې تر شا موجود وو هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامه طرحه شوې چې هغه د ځینو مشخصو نوماندانو د منابع او د او ظرفیتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې یا هم د هغه د کمول په خاطر باندې ټاکنو وخت اوګت کړ ترڅو دا منابع او هغه اعتماد چې پر ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلک چې د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي دا غوی اراده یې متضرره کوله او دا تر یو حد پورې په دې کې دوی بریالي شول پات شو د ولایتونو سفرونه ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نوماندان کوي زما نظر دا ده چې په هغه کې کمپاینی خبرې نه دي شوی کچیر شوی هم وی هغه د یو سیاسي جوړښت په درس باندې دا خبرې شوې دي نه د کمپاین د جوړښتونو په اړه باندې او ټول سیاسيون د افغانستان مشخصا هغه سیاسيون چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي دوی حق لري چې د سولې په پروسې په اړه باندې په سمانه حالت په اړه باندې د سولې د انتخاباتو د پروسې په اړه باندې او د حکومت ناقصو پالیسیو د اصلاح په خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي خپل فکرونه شریک کړي ول سره خپل رابطه قائمه وساتي د مختلفو کانالونو لاره څخه چې دا هغه حالت دی چې موږ تاسو نشو کولای چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې د هغې څخه استفاده وکړو مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم او زموږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د حکومت ځینې استازي هم راغوښتي تر څو پورې دوی خپل مسؤلیت چې د مغه غاده کې لبد مرغ دوی حاضر نسول خو بیا هم دومره ویلی سو چې حکومت هم ورزنه چارو د پرمخ بیلو مسؤلیت لري چې کارونه وکړي مروجانې کدر ته وچه کله یو څوک کم له وخت مخته کمپاینو کې په قانون کې ورته صراحت راغلی دی باید په وړاندې څنګه ډول برخورد وشي او دغه مسؤلیت د چا ده
اول دا چې دوی ویلې څار بنسټونه باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي هم نور ټاکنیز ټکټونه دا د موږ له خوا نه ډېره مخکې دا مسله یاد سوې او موږ ورته پام هم ده نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي یا هم هغه نور موارد چې قدرشاه صاحب ذکر کړل دا به بې انصافي وي د نورو ټاکنیزو ټکټونو له خوا هم د عین موارد دو شاهدان مگو خو د کمپاین او د حکومت د عادي چارو توپیر باید وسی ځکه حکومت نس متوقف کولای چې تاسو هیڅ کار مکوئ ځکه کمپاین حسابیږي بلب دا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکي او تخنیکی قضاوت پرې وکړو نه سیاسي قضاوت هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي ما مخکې هم یادونه وکړه نوملیکنه باید الکترونیکي وي ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې او یو د سر درد و هم بایومتریک او هم فهرستونه نو کم له کمه کله چې موږ په الکترونیکي اساس باندې موږ نوملیکنه کوو د شپږ میاشتې وخت نیسي او نه ویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده نو کمیسیون دې ته مجبور نه و چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي اول دا چې دوی نومان نه دي تر اوسه د قانون پر اساس نوماند هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي دوی تر اوسه نوماند نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګي راته نیسي یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي دوی احتمالي نوماندان دي تر اوسه نوماند نه ده او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري کمیسیون همدا اوس کولی سي او د دې صلاحیت لري د قانون پر اساس هغه کس چې احتمالي نوماند ده او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي چې یو جز یې دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي دوی کولی سي له ابتدایي لست څخه یې وباسي نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه همدا وه نن ورځ همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي هم د دې استعفا موضوع رامنځته کړي ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي د نهایي لست لپاره د تګ لپاره هماغه شیان چې په قانون کې ذکر سوي دي چې نقص کوي دا کاندیدان کولی سي اته له فهرستونو څخه وباسي زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي
قدر شاه که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث را جمع کړو تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لري یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډېږي که ونه ځنډېږي مشخصې غوښتنې مو څه دي
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراعت شي زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسیونو سیاسي احزابو سره له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دې خبره دقیقه ده د هغې سره او همدارنګه له هغه غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې سلا مشورې شریکې کړي ځکه چې دوی هم تخنیکي او کاره خلک لري چې فکر خلک لري چې خپلې مشورې ورسره شریکې کړي نو زموږ غوښتنه د عدالت د شفافیت د سرتاسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخابات غوښتنه ده او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي
مروجنې فقط په یو دقیقې راټول کړه دا بحث او که بیا هم بودیجه ورته ورکړه سوه د انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځلې چې دا وروستۍ کمیونټۍ ټاکلې ده انتخابات ترسره کړي که بیا به مې وځنډوي
که بودیجه ترسره سي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه اصولو چې اوسې کار کوي په دننه د دوی په خپلو اصولو باندې کار وکړي او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره یې مشورې کولې همداسې په مشوره مخکې لاړ سي هیله مندي مو ډېره د راتلونکو ټاکنو لپاره او انشاءالله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لاویان قادر شاه او د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لاویان دي مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
سمسور غاڑو